د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 5 بجې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د تیاری هرکلی کړی، او متحدو ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې زیات اقدامات وکړي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. و باورئ چې سعودي عربستان وایي د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د زغملو وړ نه دی، او د عراق پوځ نن پر فلوجه ښار چې د داعش تر ولکې لاندې دی تهاجمي عملیات پیل کړل. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
ولسمشر غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي، او په دې اړه جدي اقدامات ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د دارالامان مڼې د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټول ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او مونږه یو عمده هدف نه کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ټولو هغو وسلوالو ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای، او په کار ده چې د دوی د سولې خبرو ته حاضر شي. نوموړي وویل ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي برخلیک به یې د طالبانو د مشر ملا منصور په څیر وي.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري شراغلاست وایي، او ټولې هغه ډلې شي جګړې ته دوام ورکوي د هغوی نتیجه به د ملا منصور غوندې وي چې په پردۍ خاوره کې به د پردیو ګټو لپاره په برتي نامه باندې وشل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د طالبانو یوې جلا شوې ډلې ملا رسول له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 20 ورځې د مخه 6 تنه وسلوال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل. خو د اعدام د طالبانو پرته د یو شمیر نړیوالو بشري بنسټونو غبرګونونه راوپارول، او طالبانو یې د غچ اخیستلو ګواښ هم وکړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 تنه وسلوال مخالفان د 15 تنو داعشیانو په ګډون وژل شوي، 3 اویا تنه ټپیان او 4 نور نیول شوي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیا، کونړ، هرات، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې وژل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورئ.
د پاکستان پولیس وایي چې نن په کراچي ښار کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د وچنۍ وګړي په ګډون 3 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې حمله نن سهار وختي شوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې د فرقې تشدد کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او وسلوالي حملې وخت نا وخت کیږي. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي جریه د عاش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو آوازونه اورېدل کېدل. لږ تر لږه 5000 ملکي کسان شای په فلوجه کې اوسي. د فلوجه ښار زیات اوسیدونکي سنیان دي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد لویدیز لور ته په 10 کیلومتره کې پروت دی. د عراق پوځ چې د ایران شیعه ملیشه پیاده ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوای په هوایي حملو بدرګه کوي، د فلوجه ښار د برتنی ولو هڅې تیره اونۍ پیل کړې دي. نن د عراق په فلوجه ښار کې د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره سم په بغداد کې په دریو انتحاري چاودنو کې تر 10 تنه زیات وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې شوي دي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقه یي ویش پر اساس جوړې شوې کړنلارې هلته د فرقه یي تشدد سبب شوې دي. الجوبیر پرون په جده کې د برټانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخلې او شاته کېدو تکتیک بند کړي. لوړ رتبه ترکی چارواکي وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شای په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه د دوه اړخیزو اړیکو د قرباني کولو توان نه لري. د دواړو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنگي الوتکې وویشتې خراب شو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. او د بحرین د استیناف یوې محکمې پر 15 شیعه‌ګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. څارنوالانو پر نوویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور لګېدلی و چې ایران ته یې جاسوسي کړې او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کوله چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې جوړې کړي. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل شوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعه‌ګانو هیواد دی. د بحرین محکمې 15 کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکارۍ مجرم پیژندلي او ویلي دي چې په بحرین کې پر عمل منفي ځایونو او مالي ادارو د حملو پلانونه درلودل.
زمږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قرآن په خبرونه کې با واورې چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. متحدو ایالاتو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي دي چې د طالب مشرانو د ځپلو په برخه کې اقدام وکړي. په هلمند کې جګړو بیا زور اخیستی او ځینو خو دې ولایت ته د اضافي ځواکونو استول حیاتي ګڼي.
کچیری رښتیا هم په 1960 کې تازه دمه سرتیری زنګری ځواکونه او همدارنګه هوایی قواوې راوونه رسیږي، ممکن شي هلمند نور هم د سخت حالات سره مخامخ شي.
په نورو موضوعاتو کې عیني شاهدان وایي چې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سر وسلوالو او وسلوالو طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي، دولتي چارواکي او څوک تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د دې خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د لیوالتي هرکلی کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل به په هیواد کې جګړې راکمې کړي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي دي چې له دوی سره خبرو ته کینی او خپلې غوښتنې مطرح کړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یو ځای کېدو تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لوی ډلې مشر دی چې یو ځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، که نن د ملامت منصور په شان به په پردی خاوره کې د پردیو په خدمت کې ووشل شي.
مولا رسول دله یو لوی ټاله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې ورته شراغلاست وایي، او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 200 خپلو کسانو ته وینا کوله، ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت تحفظ او بهرني ځواکونه له افغانستان ووسي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې شرعي قانون نافذ دی، او که چیرې د طالبانو نور شرطونه له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي و به منل شي. د طالبانو د مخکینی مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته طالبان په دوو برخو وویشل شول، چې د یوې ډلې مشر مولا اختر محمد منصور او د بلې مولا رسول وټاکل شو. د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغه ډلې د یو ځای کېدلو تیاری کولای شي. د ملاحبت الله په ګډون نورې مخالف ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوخچون د ملا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني.
موږ دغه اعلامیه او دغه اقدام په نیکپالی وګورو او هرکلی وایو، او دغوی د خپل وطن ده، د خپل ملت ده، د خپل حکومت نه حکومت ده. موږ او د افغانستان خلکو ټول به هرکلی کوو. انشاءالله د په خبرې اترې باندې ټول هغه شرطونه کېږدي، ټول هغه چې مطلبونه لري
تر دې د مخه د ګلبدین حکمتیار په مشهد اسلامي حزب ګوند حکومت سره د سولې خبرو ته ناست وو. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغیز کړی دی. د دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي، نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو له طالبانو د جلا شوې ډلې د چمتووالي هرکلی کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د مولا محمد رسول په مشرۍ طالبان به د سولې پر بهیر که چیرته د سولې خبرې له هغو سره وشي او بریالی شي، دا به په افغانستان کې د سولې پر راوستو مثبت اغیز وکړي؟ په پام کې ونیسئ چې له دې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د سولې خبرو کې هم د اوس عملا له چارواکو سره ګډون لري، او تر اوسه پورې که څه هم د دوی وروستۍ موافقه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې خبرې ورسره روانې دي. نو که تاسو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په اړه کوم خاص نظر لرئ، د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به مونږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 1993 دایل کړی د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دی. یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې وی پختل په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله چې ویل کیږي په افغانستان کې دی د مخه کولو لپاره تر اوسه څه کړی دی. اسلام آباد وروسته له هغه چې د طالبانو په خوانی مشر مولا اختر محمد منصور په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو پر واشنگتن د دې حمله په خاطر انتقاد وکړ او هغه پر خپل ملي حاکمیت تیرای وبل. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د یو پاکستانی خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله چې ویل کیږي د افغانستان په خاوره کې دی په نښه او هغه ونیسي، امریکا په دې برخه کې تر اوسه څه کړي وویل؟ امریکا له پاکستانه غواړي چې ترورستان په تېره بیا د طالبانو مشران وځپي. اسلام آباد د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د وروستي برید په خاطر چې په ترڅ کې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو پر واشنگتن په غوسه شوی او دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری ګڼلی دی. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې افغان حکومت له پاکستان او دغه راز له خپلو نړیوالو متحدینو غوښتنه کوله چې د طالبانو د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې اوسي جدي اقدامات وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د هغوی په وړاندې د پاکستان په خاوره کې اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستانی خبریال دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د ترورستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله په 2001 میلادي کال کې چې د پاکستان پوز د هغه په قوي مرکز سوات کې عملیات وکړل افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال رئیس په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د ترورستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې ترورست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د ترورستانو ملاتړ نه کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالبه خبره کړې دي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د طالبانو د وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی: د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډپ کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي د ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو تر څنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېرې ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامدار کړي، دا به په افغانستان کې بې سواتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د یو غړي مولا نیازي لخوا لیکل شوي چې مولا منصور او مولا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې یې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مولا نیازي خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسطوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ غڼه کې لیکلي چې پاکستانی میجر د ملا منصور د شناختي کار تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور لپاره یې د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا ښودل شوی چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتي قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختي کار تصدیق کړی و. پا په مطلب کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په عمله کې وژل شوی دی، له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت موندل شوی دی.
ویل کېږي چې په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوند ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو سختې حملې روانې دي. په دې اړه راپور څو شپو کې راځي، خو تر هغه مخکې په کابل ښار کې د دارلمان مڼې د بیا رغولو چارې نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې پیل شوې. د دې مڼې د بیا جوړولو د کمیسیون مشري د افغان ولسمشر په غاړه ده او د کابینې یو شمېر غړي هم پکې شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو معلومات راکوي.
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو ویل، نن په رسمي ډول د دارلمان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دغه چارو د پیل لپاره د همدغه ماڼۍ په سالون کې مراسم نیول شوي، چې په دې مراسمو کې د کابینې غړي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه ولسمشر ګډون درلود. ولسمشر وویل چې دغه تاریخي ماڼۍ به په پخواني عظمت، شان او شوکت لرغونتوب چې پخوا یې درلود دا جوړیږي، او همدارنګه بودیجې د افغانستان د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د ښار جوړونې وزارت دغه چارې پر مخ وړلې. خبریالانو ته وویل چې دغه ماڼۍ به 15 کلونو پورې د بیا رغونې چارې بشپړې شي، او په دې به 14 میلیون امریکایي ډالر مصرف راسي. البته دوی وویل چې دغه مصرف نهایي نه ده، کېدای شي که چارې نورې مځنډول شي، یا کېدای چې هغه برسي سمنه د سوي کچري نور برسي هم شي، زیات پیسې ورته په پام کې نیول سوي دي. دوی وایي چې دغه بیرغونې چارې چې کله بشپړې شي په دوه برخو وشل کیږي، چې یو برخه به سالونو نه وي، هغه نړیوال غونډې کانفرنسونه دغه به نیول کیږي، بهرنیان ملمنو لپاره به د ملمسنو جنې، او دومره برخه به هم موزیمي هغه لرغونی تاریخي اثر چې د منلا خان دی وخت دی راپات نور زیات قیمتي ارزښتونه لري، په همدغه موزیم کې به یو دل کېږي تر څو بهرنیان راس لا دې سالونه لیدنه وکي. عبدالله عبدالله په همدې مراسمو کې ول چې افغان حکومت شمن د تاریخي ځایونه چې لرغونتوب لري، او افغان حکومت هم د ننګ خلکو د ډیر زیات اهمیت لري، حکومت مسمم د چې د غبیا ورغوي او چارې سلنه نه پیل شي. دغه چارې په ولایتونو تم غزول کیږي، په نور ولایتونو کې چې حال د تاریخي ځایونه دي او په جنگ جګړو په دوران کې لمنځ تللی دي دغه بیا رخل کیږي. تکل صاحب د یادونه وړل چې د ترلا د لمن تاریخي ماڼۍ د کابل په غرب کې پرته ده، دا د شامن الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. د بهرنیانو له خوا البته فرانسویانو هم کې برخه درلودل، او خپل کارکونکو افغانانو په 15 کلونو کې جوړه شوې، او د خپل وخت تر ټولو عصري او ماډرن ودانۍ و چې په سیمه کې موقعیت لري. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، له کابل د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د دارلمان مڼې د بیا رغولو د چارو د رسمي پیل په اړه معلومات راکول.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ رادیو.
د هلمند ولایتي شورا خبردارای ورکوي چې کدی ولایت ته اضافي سرتيري او هوایي ملاتړ و نه رسیږي، خای لشکرګاه خار سقوط وکړي. ویل کیږي په تیرو دوه شپو کې د لشکرګاه او اړوند ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو وسلوالو طالبانو سختې حمله پیل کړي چې لسګونه افغان سرتيري پکې وژل شوی او ټپیان دي. د محل په لشکرګاه کې خلک نارامه دي، او هر خوا د افغان ځوانکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. پر لشکرګاه د وسلوالو حمله ولې بیا زور اخیستی؟ د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای په یو ځنګړی راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي دي، او د وډو مشپې رئیس د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکو دوی پوره شپې د توپونو او لویو چاودنو له امله خوب نه دی کړی. د ښار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کېږي. ویل کیږي په تیرو دوه شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو حکومتي مسؤلین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیر ونه رسېږي او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډېر نه سي، لشکرګاه او په هلمند کې پاتې سیمې به په 48 ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډېره عادي جګړه دی بللې ده، که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنې په ساعتونو باید وایي موږ ته هوایي ځواک راونه رسېږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسېږي، کېدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګاه ښار د ډېر سخت حالات سره مخامخ سي او ډېر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلوو چې کېدای شي چې موږ ډېر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډېر وتوانېږي، نو 48 ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چیرې په 48 ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه سي، مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي، موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایط او وسایل چې ضرورت دي د جنگ ساحو ته راونه رسېږي، کېدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وویل، په تېرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 18 پولیس وژل شوي، 15 ټپیان دي. سرچینې وویل د نادالي په شاول کې وړمه شپه 12 نور پولیس هغه مهال ووژل شول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه یې په خپله ولکه کې راویستله. ویل کېږي په دې بریدونو کې اووه پولیس ټپیان شوي او اته نور لا درکه هم دي. د هلمند والیبند عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي، خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیسو یو شمېر سرچینو ورکړي دي. عمر ځواک وویل د تازه پیل شوو جنګونو د مهار دپاره نظامي پلانونه جوړ کړي دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتیري هم استولي دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوږدو تلفاتو یادونه وکړه خو دقیقه شمېره یاد نه کړه. خو په نادلي او ګرشک ولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله وشېده، خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په نادلي، نارسراج، مارجا او ګرشک ولسوالیو کې نږدې په 12 بېلابېلو سیمو کې د تېرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتیري د تیرو دوو اونیو راهیسې په مرجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مرجې کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم زد او نقیز راپورونه ورکول کېږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل د مخه درلودله.
دلته دوی غفلت هم ډېر زیات وکړي، په دې خاطر باندې غفلت وکړي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله موږ دوی ته څو ځلې وویله چې ستاسو دغه موقع ده، د موقع څخه استفاده وکړي، طالبان ټوله تللي دي نشته، تاسو پر دوی باندې حمله وکړي، د دفاعي حالات څخه ووځي، ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي، دوی په دفاعي حالات کې دي. نو هغوی خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حمله شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت هم کړی دی. اوس د دولت لپاره دا په کار ده چې تازه دمې سرتیري رښتیا هم ډېر اړتیا ده، په هلمند کې باید تازه دمې سرتیري راواستي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوند سیمو څخه دفاع وکړي. که چیرې رښتیا هم په 48 ساعته کې تازه دمې سرتیري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې راونه رسېږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
د لشکرګاه اوسېدونکي او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورخطا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی وو. ویل کېږي په هلمند کې نږدې 2000 افغان سرتیري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیتیا او پاشل سوي جګړې له امله نسي کولای پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ژوند
سری کشه پولیس وژل شوی دی، تکار وسلیکنه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای ولم
یو په دار لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
زمغاغل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي د مازیګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادۍ رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ حالاتو خبر کړي د وخت د ماسپخین 2 بجې او 1 دقیقې دي فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
په کابل کې نن د دارلمان مانی د بیا رغونې کار پیل شو جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې وو او د هغو ملکیتونو په اړه یې اندیښنه څرګنده کړه چې قانوني مسؤلیت نه لري په افغانستان کې د ملي مشارکت په نوم غوند د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې د حکومت مخالفین دي او پایده محکوم شوي باید ژر تر ژره اعدام شي د افغانستان حکومت لشتلجه شل ورځې مخکې شپږتن وسلوال طالبان اعدام کړل د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر شل تنه زیات وژل شوي او لږترلږه 50 تنه زخمیان شوي دي پولیس وایي چې دا چاودنې نن د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې وشوې د ترکیه د دولت ویاند وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوار خزي اړیکې شای په نږدې وخت کې سمې شي د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورټولموش نن په انقره کې ویل چې روسیا او ترکیه خپل دوار خزي روابط نشي قرباني کولای د سعودي عربستان د بهرنوی چارو وزیر پر ایران تور لګولې چې د عراق په چارو کې لاس وهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی او د عراق پوزنن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یادعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسولین وایي چې د 1995 کال تر پایه به د هیواد په شپږ ولایتونو کې په معیاري ډول اته سړې خونې جوړې کړي دغه وزارت بیان لطف الله راشد نن آزادۍ رادیو ته وویل چې په لومړي سر کې درې سړې خونې په کابل کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او بیا وروسته 15 نورې سړې خونې په کندهار هرات ننګرهار کندز او بلخ ولایتونو کې جوړېږي نوموړي وویل چې له دوه کلونو راهیسې د سړو خونو پر جوړولو کار روان دی د افغانستان د کرنې مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ښې ساتنې په هدف سړی خونې جوړیږي د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې صنعتي پارک نشته او افغان سوداګر په غیر معیاري ځایونو کې سوداګریز فعالیتونه مخ ته وړي د دغه خونې رئیس نذیر عالمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وو کلونو څخه مخکې په پکتیا ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره زر جریبه قسمکه ورکړل شوی خو په کې کار نه دی شوی نوموړی وایي چې دغه موضوع په کراتو له مرکزی حکومت سره شریک کړي خو غور پرې نه کیږي د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس عالمیار وروي چې وسمال په دغه ولایت کې یو وشت فابریکې په غیر معیاري ساحو کې فعالیت کوي په دغه فابریکو کې پودر مالګه چپس او ځین نور خوراکي توکي تولیدي په شمال ختی زون کې د باغداري او مالداري څنګه مسولین وایي چې په دغه زون کې یو شمیر زیاتو فزو ته ډیر کاري فرصتونه برابر شوې دي په شمال ختی زون کې د باغداري او مالداري څنګه مسول محمد غلام یاخیل ازادي رادیو ویل چې دغه فزو ته د وړو او متوسطو باغچو مرغداري او لبنیاتو په برخه کې کاري زمينه برابرې کړې دي د خپل ملاخیل په خبره دوی هڅه کوي چې دغه فزو کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وکړي ملاخیل وایي چې دغه فزو اوس مهال د خپل کورونو په اقتصاد کې ونډه لري او د شهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 649 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله له خوست لیکي، زما نظر دا دی چې د ملا رسول ګډون د سولې په بهیر کې په افغانستان کې څلوېښت په سلو کې جګړې راکمولی شي. یوسف له خوست ولایت څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان طالبانو ته مشورې ورکوي. ضیاءالرحمن لیکي، د ملا محمد رسول چې له افغان حکومت سره سوله وکړي دا یو نیک خبر دی. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي، طالبان نور باید په دې پوه شي چې موږ د چا لخوا وژل کیږو، او هغه څوک چې افغان وي او د افغان بچی وي نو له افغانانو ورونو سره سوله کوي، او هغه چې د افغان بچی نه وي او د پردو زامن وي د پردو لپاره جنگ پر مخ بیایي. مامور باز شیرزای لیکي، د ملا محمد رسول ډلې د سولې خبرو سره یو ځای کېدل به طالبان سخت کمزوري او یوازې کړي، او د دوی د یوازې توپ په وجه به نور طالبان مجبور شي چې سولې ته غاړه کېږدي. فایز محمد فایز له کندهار لیکي، د ملا محمد رسول د ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د دولت سره به د تروریزم جرړې له بېخه وباسي. او نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي، د طالبانو د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول خان به په سول کې پرمختګ رامنځته کړي، او نور طالبان به هم سولې ته وهڅوي. اوس هم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې نوې برخې ته.
یو کلی زرغغونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نور محمد او ناصر له جمیل او سعید نه ګیله مندي. اوس راځي واورو چې نفیسه په کوم دلیل د ځینو کسانو له خوا زورول کیږي.
الله زوري، هغه د معلم راغله.
انجونو ولی ولاړ یاستئ؟
در زیش نه وخت شو.
السلام علیکم معلم صاحب.
و علیکم سلام معلم صاحب، راځی چې ځل شو. در زی چې زو زم مدیر ته ورزم چې کارونه می خلاص کما او خیره معلمه شما.
کاش کې زموږ معلمه شي.
او ګورو چې مدیر څه وای. هوا هم ډیره ګرمه شوې ده، پام کوي چې ګرمي کې ونه ګرځي، او دی بازار خراب شایانو مونه خوری چه نروغه بشه.
خب معلم صاحب، مور می میتویل چه بازار که چه ونه خوری.
آفرین لوری، دی مور خبره دی آورا. درسو نمیسان وای؟
خو زخ اخبال درس خوایم، گورنی دنده میم لیکم.
آفرین لایق انجلی، کور کم خبالی مور سر کار کهی؟
خو معلم صاحب، کور کم لک لک کار کهوم. مور می وای اول دی درس وای بیا د کور کار وکا.
زما د مور خو درس ویل ډیر خوښیږي، اما ته وایي ته د خپل درس وایه زه کار کومه.
انجونو لږ زر زر راشئ چې ناوخته شوه. زه مې درې ته ځم چې مدیره چیرته لاړه نه شي.
زورې لږ را تیزه شه، زه نن ملي سرود په فایل کې وایم، که ناوخته شي بیا مو نه پرېږدي.
دې ښځې ته ګوره، اوس زموږ د کلي ښځې معلمانې شوې، اوس نو ښه شو.
معلم صاحب تاسو څه وایي؟
پرېږده چې ووایي، هسې مفتې خبرې دي.
او که خبرې کول هم ټلیفون غوندې وای چې لا رسنۍ نه یې پیسې ګرځولې، بیا به یې چا څه خبرې نه کولې.
زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه کومه ښځه معلومه شوې نه وه. دا یې لا پسې څه رقم ښځه ده.
دا کاکا څنګه بېکاره پاتې ده؟
عجب خلک دي. نارینه خپل کور کې کینی خپل خزه کار ته لیږي. تو بخده
محسن صاحب دا سره ولی خلک لوری
نجده راشی دا چی خبری وکی؟
لگ دستم نرازی دا ده مکتب تا نگده یو دکان ده لامده زای سپین ورقی اخلم درزم.
خا حجره تروره رازه تخته تا
چه ولیکم؟
ولیکه چه درس ویل زما خوخیگی.
خا معلم صاحب لگی قرار قرار ووه معلم صاحب زه تروسه دومره لایقه شوی نیما.
ولی خان دی
ما غلا تروسه چشه لیکلیم ندی
داسی دی لداره معلم صاحب ویل لکه چه دیشی چه زرلخت دی انگور ده. خا تروره ولیکه درس ویل
درس ویل
زما
زما
خوخیگی
خوخیگی.
آفرین اجری تروره دیر خدی ولیکه خود درس پزای دی درس ولیکه.
وی داره می الف غندی لیکلای خانو آفرین چی دمره میم لیکلای ده.
اجری تروره زلخت حکم جزا ندر که چی دوم نور خطایی
حکم بس وکوهی اخه جزا بیور که ولا.
نه گل پری ما تو رو سی چاتم جزا ندور کری او نی ور کهوم که شفقی تراشا
اون جنو لگ نقلا کهی زام دوم لایق نی ما
نقل خیستون که او نقل ور کهون که
دوار نکام دی.
شفقی ولی که چی سلام چول سواب لری
وی تومره آسانه سلام اچول سواب لری.
آفرین شفقی تا چک چکی اوکی
زرلخته ما مخ که دی سلام اچولو پاک لطولانیزم مسایل کتاب کی او چولو استل.
اوهو نن خود هماغ کتاب وارم دی تاغ کتاب را که گل پری
تاغ دی اندر آخلا
دا لومړی پاڼه یې وګورم. هو د سلام اچولو په هکله لیکل شوي چې سلام اچول یو له مهمو ټولنیزو ادابو څخه دی.
هو زرلخت جانې په رښتیا چې سلام اچول ډېر ښه دی د خدایات خبره زړه دې بد مشه هسې خو یې نه دي ویلي چې اول سلام پسې کلام.
هو ګلپري سلام او پوښتنه د دوو کسانو ترمنځ مینه او محبت زیاتوي.
هو کشران باید مشرانو ته سلام واچوي که نه زرلختي؟
شفیقه جانې که ته کوم کشر ته سلام واچوې دا نو کومه بده خبره ده؟
نه خو زه وایم
ته به فکر کوې که ته کشرانو ته سلام واچوې ته به کشره ښکاره شې خو هغسې نه ده.
هغه ورځ خدیجې کره تللی وم د لوره هغه یتیمو ماشومانو ته یې داسې بدې خبرې کولې چې توبه د لوره کوچنۍ لورې ورته سلام واچوه دی ورته مرګ او درد ویل.
د هغه یتیمانو پلار خو ځمکې درلودې ولی ملنګ حق نه ورکوي جان آغا خو شکر غټ هلک دی.
څه ووایم زرلخت دی نه پوهېږم چې ملنګ به ورسره څه وکړي
خدای دې د نیکۍ هدایت ورته ورکړي. ما هم چې خپل حق له ترې اخیسته ډېرې لانجې مې ولیدلې.
او رښتیا وایې ولا
ښه خیر ګلپري ته درس یو وارې له مخې ووایه.
ورونو شکر دی چې زموږ د کلي اکثره خلک یو لاس او یو نظر دی دا دی یو ښه مسلمان خاصیت دی. دا د بټۍ موضوع خو کومه وړه خبره نه وه د خدای په فضل او ستاسو ګډ کار په برکت دا ستونزه حل شوه.
مولوی صاحب کومه ستونزه حل شوه خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې شوې یوه مړۍ ډوډۍ چې وه هغه هم له خلکو واخیستل شوه.
ملنګه زه د بدمشه لکه چې په بټۍ کې له عبدالسلام سره شریک وې که څنګه؟
خدای دادا د ملنګ ورېرونه په بټۍ کې کار کوو اوس بیکاره دي ملنګ د همدې لپاره اندېښنه کوي.
ملنګه وروره د کلي خلکو خو په بټۍ کې کار یې کوو خو بټۍ ښځې کې نه وه خلک ورسره په عذاب ول.
مولوی صاحب زه یو دکاندار یم څو سره عیال خپله لرم د لالا مې هم څلور اولادونه را له غاړې دي.
ملنګه که جان آغا لږ مشر دی خوره ورونه خو یې کوچني دي دومره خو نه دي چې بټۍ کې کار وکړي.
جمیله جوان چی تریخ شی بیا کشرا و مشر نلری کشرانم باید کار وکی مشرانم
ملنگ جانا عبدالسلام تا با وایو چه بطه لکلی لری جوڑه کی مونگو تاسی با هم پو جوڑه ولی که ورسره اشارو کو
ملنگا زدی بدمشه کم از مکی خونه لری تو خو کار نشی که ولی دویرونو حق دی ور بیل که پریغه چه اغوی کار وکی تا بایل جنجال اخلاص چه
دا خدای دادم خی خبری کوی ریختیا وی استاسو پزمکه که وریرونه دی هم حق لری
ملنگا ورو را چان آغا و ظلمه دی دزمکو حق ور بیل که اچه خپلا کار وکی
جمیل ریختیا وی پا اسلام که دی یتیمانو دی مال پا حق لر آغیلی او تینگار هم پیشه وی دی ویل شیوی دی چه دی یتیمانو دی مال ور کول لپاره آغوی او گوری چه بلوخ تا ورسی دی مالی ور که
ریختیا وی جان آغا خود ظلمه دی خدی نانو خدا زما پا اندازه دی
نه نه ما دی بلوخ نا مطلب یواز دی قط او دی وجود غطواله نده باید او خیارتوب هم پا پام که ونی ولشی چه وکوله شی خفل مال او کورانه وساتی
جان آغا خو خو خیاره لگ دی مولوی سید تل خی خبری کهی
آغا هر چه تا غوڑی غوڑی خبری کهی عادت ده
ملنگ او رو را پس مگه که خو حق لری حق ور بیل که اخفل پویی گه و کاری
تصوای جمیله آغا چوم رزمه که ده چیزه پو دو برخو ویشم بیا آغا مصرف چی ما پی کلی آغا چنگه کیگی
ملنگا یتیمانو بانده پام کول او حق ور کول واجب ده خو قرار کرا غیلی زبه ارتا مانا ووای ما ده یتیم مال تا منک ده کیگی مگر پخه طریقه یعنی چه ده آغوی پخه او سلاوی
بیشک که مولوی صاحب قربان شم ده اسلام لدینه چه مکتا اسلام الله را خود لده
ده خوز مک ده کور خبره ده زخ پلا پویگم چی چو وکم زو لارم ده خدای پاما
دا سره سشو دومره زنده وکه موز ده چی وکه مرازه کور ده دومره لزار سره نوه چی کور که بم سپکاروی وکه نه
خدیجه تروری
چه وایی خدیجه ترور ده خپل سرو خرشی تا تره بیغمه شی
نه ده نور پکار نه یم چه لاره شما کورانه دنده میونی کم
نه چه پا بالا ده با هم کالی ده اوتو کرده
او طول می اوتو کرده اغا اوتو تای درندو لاس می بیشو پدر چو
دیره نازه ولی انسا سبق تا دی
خواه داده ازم
دروازه کلاکا که چی میشه کوتی تا نوزی
چه یو خب بوی ده او خزی دا پا اوان که چی شه چکوی
خوشی چی راغلی دومره زن ده وکا لگه وچه دنیا چکوم
زوایم چی چنگ مازه دار دیگو نپخوی دغسی شیان که که چوی
اول دی دومره زن دو که
جماعت که لخلگو سر پا خبرو شوم وسم خبری خلاصی نوی چیز را اواتم
بیا چه خبره با
ما دی بطه پا خاطر لخلگو نگیلا وکڑه ورطاو می ویل چیال تخوو زماو ریرو نپا که مصروف وال
خواه ام بیا غوی سه ویل نی ویل چی دی بطه کار بیتا شروع کیگی
مولایی صاحب خو ویل چی اشار با وکو او بطه با لکل لر جوڑه کو خوی و بلا خبره هم وکڑه چیز ما خوخه نشوه
انسوه ویل
ویل ها غزمکه چی لپلار در پاتی ده لاغه ندی دوریرونو حق بیل که چی آغوی هم خپل کار پی کی وکی
ویلی بده و چی او پلاری و هاگم مر شو ما شما نسه حق لری
مولوی صاحبو ویل چی آغوی هم ده اسلام لنظره پو میراس که حق لری
دا خوزمون ده کور خبره ده پا خالکوی چه چی آغوی حق لری و که نه
زهم نپریگدم چی چوک زمون ده کور پا خبرو که مداخله وکری
عزتمنو اوریدونکو ډیر کله به مو د آزار اذیت او زورولو کلمې اوریدلې وي آیا پوهیږئ چې دا کلمې په قانون کې کوم عملو ته ویل کیږي
خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
ولنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
نیما نړۍ خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکي مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مي ومني. روان خبرونه کې د هغو خځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو لامل رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابت بیا لګنو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحی مشورې هم واوري او دا چې عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. لما مسودی نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمري عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکی وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته او اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار کوم، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، او بابا مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند ما ویلې زه همدا بچي هغه نه
دا چې څه عوامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپله د ځان کته کیدل، د ولادت د بندشي، ولادت یا د ستونزمن ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یاد دایې سره کینی هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کی دا غنه ډیره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د خزیزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډیر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واچي شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډیر وي، دوامدار ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه دومره خطرناک نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چدان درجه لري، اوله درجه، دوم دریمه درجه. کچيري او مور په اوله درجه باندې اختوي، بیا هغه چې کله هغه نه روسته شاقه کارونه کوي یا د خپل سر کینی کارونه کوي، چې کله خالی انځي خپل سر کینی یا جارو کول چې خپل سر کینی یا وړلم دی، نو هغه وختونو کې بیا کېده شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې سات کله چې په دغه ستونزه باندې مند اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې پوپ سر کینی یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه خځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوی چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای لخواون سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ور سره کوي او آن خټي هم کوي. نو د همدې درنو کارونو لامل اوستل ملا او پخې درد کوي.
ملو مکړې دا بس پټ پندو نه راچلولې دي پټونه مړونو سره سم ملا تړلې ده ور سره پند من راچلو ور سره لو کو ور سره مالون تم لاس ماس کو ور سره همدا خټ مټې ور سره کوم ملا مې خپې مې لاسونه مې ټول در عیب پیدا کړ سر مې همدغه ځای پیدا کړ درد کوي زه تر اوسه پورې مرځم نه سر نه جګېدلی شم نه خپو نه نه ملا نه ما خیب را کې پاتې شم.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینه مولا چې زما خویندې نه وي په کور کې، نو هغه ورځ یوازې وم ما غوښتل چې د قالینې پورته کړم او تر څو چې زما پلار یا بل څوک راځي دا کوټه بیرته فرش کړم. کله چې ما نه پورته کړل زه په خپل ځان پوه شوم خالي شوم او وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا به هم درد کوه نس به ډېر درد کوه. مور مې وویل چې ولې ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډېره لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد ته یو ګیلاس نه شو پورته کولی. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې ممکن د دې نجلۍ به نو وتی وي. بیا هماغه ښځه وه چې هغې زما نو یا ونیو یا پر ځای که بعد هغه نه زه د استواره شم او زه په خپل ځان پوه شوم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و بیا ټول عمر له اولاده پاتې شوه.
موږ یوه ګاونډۍ وله د فکر کوم د مېړه تذکره یې ورکه وله، د ښځې په همدې موجود چې حمل درلود لاس یې اچولی دا درون بکس چیک کړی چې کله د درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و همدغه دا چې د درون شی چیک کړه د دې ماشوم ځای شو راته ننه اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دي چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدي وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خیشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او فسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشوم سیق یا زیان شي او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنۍ نارینهونه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زمون خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دو ورځ ته پرېږدي، ځان ته د یو یا دو ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته بیا صحیح ستونزه پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سبب زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته ده دوی په دغه سې ورځ کې پلان کې چې نارینه هم په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینهونه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی هغوی باید خپل خویندو میندې سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابیږي. کله چې روغتیا خراب شو پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا شهامت ده یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي.
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولی
تاریخ ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحیح پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې مونږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې مونږ د اتبې سواد خلکو ته ورکو چې هغوی په دیوانې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي، ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس مونږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لار نه بعض مسیجونو لیږل دي چې هغې چې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لار نه هم موږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توان لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.